مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د مې شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هر کلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ییزو حالاتو خبرو. خو لومړی زموږ د همکار انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کوټه کې نن د کاشور او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پرسید اړتال ده. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پرسید په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. او د اوکراین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې نور 15 سرتیري وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په کوټه کې د کاشغر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پرسید د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه اړتال کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي نن مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. هغه وایي
تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري. ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې هغه ټول د مور سره په دې اکال کې د حمایت اعلان کړی دي. نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه یو داسې انجمن نه یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره یې په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
پښتانه ملت پال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشر او گوادر ترمنځ تجارتی لاره له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ چې دا مهال د پاکستان په دوره ده، نن یې په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره د لیدل وروسته خبریالانو ته وویل چې آسترالیا د پرمختیایي پروژو لپاره پاکستان ته شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک ډالر مرستې ورکوي، او هیواد یې د توانایي د بحران ختمولو په برخه کې له پاکستان سره ملاتړ کولی شي. بلخوا د مالدیپ ولسمشر عبدالله یامین عبدالقیوم د پاکستان په 2 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی و. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به دې ته نور نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی د څرګندونې تېر ورځ مومند ایجنسۍ ته د دورې پر مهال وکړې. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزوري شوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. د کابل یو عدالت د فرخندې په وژنه کې د تورنو کسانو له ډلې څخه 4 تنو ته پانسي ورکړه. د کابل د یو عدالت مشر صفی الله مجددي نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال ویل چې د یادې قضیې 13 نور کسان د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله پرېښودل شول، او 8 نورو ته یې 14 کاله د قید سزا ورکړه. همدارنګه د کابل د عدالت مشر افغان امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د دغه پیښې پاتې 3 تنه نور تورن کسان دي هم ونیول شي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نخو خوشاله نه دي. د پېښور مرستیال کمشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارانو ته نن او پرون انتخاباتي نخې ورکړل شوې چې په ځینې کسان خوشاله نه دي. په دې اړه په پېښور کې د بلدیاتي انتخاباتو یو امیدوار شوکت اقبال نن مشال ریډیو ته وویل
چې دی ګولان پکې راوستې وي، نورې پرندې راوستې وي، موټر سایکل راوستې وي، موټر راوستې وي، نو داسې شی شو ګوپی ګل شو، ستنه شوه، پلاس شو، داسې مولای شوه، ډبرای شوه، جدا خو ډېره ناجایزه ده.
په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې په 1.5 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملی ګامونه پورته کړل شي. د سولې عالي شورا له خوا نن په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې برخه کې باید یوازې په خبرو انحصار ونه کړل شي، بلکې په هیواد کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره عملی ګامونه هم پورته کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اوکراین پوز نن ویلی دی چې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې 15 سرتیری وژل شوي او دوله زخمیان شوي دي. دا خبرونه د هیواد په ختیس کې د نورو جګړو کې دروسته ورکړل شوي. د اوکراین د پوز ویان ویلی دی چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو د هیواد په ختیس کې د 2 زیاته واري دوربند د تړون خلاف ورزي کړې ده. په عین حال کې روسي پلوه بلتون غوښتونکي وایي په تیرو سلیرشتو ساتونو کې حکومتي ځواکونو لسګونه ځله د توپو او ټینکونو په ذریعه بمباري کړې. روسي پلوه بلتون غوښتونکو په وینا دا د فروری د اوربند خلاف ورزي ده. اروپایی کمیشن وای د ایران او اروپایی ټولنې ترمنس به د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه خبرې د مې په 12 بیا پیل شي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو کې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو استازي هم شریک شي. په آسټریا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیول شي. د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجی هیوادونو په مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې پرون د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې په زیاتېدو دي. وروستۍ خبر دا چې د ممبئی لخوا راغلي رپوټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا واورول شوه. د ممبئی عدالت نوموړي ته له دې وجې سزا واورولل چې سلمان خان په 2002 کال کې د شپې مهال خپل موټر په لاره په اودو کسانو د پاسه خېچولې او د ټکر وروسته تښتېدلې دی. ویل کېږي چې سلمان خان هغه مهال د نشې په حالت کې وو. په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی و. سلمان خان تل د دې تورونو نه انکار کړی او په خپل ډرایور یې د تور لګولو هڅه کړې. نن سلمان خان ته د عدالت د 15 کلونو د قید سزا واوروله. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او اوس احمد الله تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخستل کېږي او 102.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو ایرو 114.50 روپۍ او 114.80 روپۍ. یو پاونډ 155.50 روپۍ او 155.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کېږي او 1.02 روپۍ خرڅول کېږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15 په بنو کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن په کوټه کې د گوادر کاشغر تجارتي لارې د بدلېدو په اړه سیاسي ګوندونو کاربندیز اعلان کړي. د هنګو د توخسرای کیمپ اوسیدونکي وایي نو خیمو ته ضرورت لري. په خیبر پختونخوا کې په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د ځوانانو لپاره هم سیټونه اعلان شوي دي.
یوت باره کې خو خاص سیستم نشته لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړی. یوت باره کې عملي سطح باندې د دې کردار هم نشته لکه د خدمت په حساب د ترقۍ په حساب کم دی او قوم کلی.
او په دغه انتخاباتو کې ځینې امیدواران بیا په خپلو انتخابي نخو نه دي خوشاله.
جی مال خو په لاس نشان راګړی دی دا یاره. جی ما ته ښکاري موږ د پاکستان کې نور نشانونه نه جوړي دا په لاس او دا ډیبره او دا شین راوستې دي. جی
د مشال سره واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټې او ځای تجارانو یې هم ملاتړ کړی دی. دغه ګوند د گوادر کاشخر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو نه د اړولو پر ضد تیره اونۍ د دې کاربندیز اعلان کړی و چې وروستي یو شمېر نورو ګوندونو هم ملاتړ وکړ. عوامي نېشنل ګوند وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر شپاړسمه نیټه په کوټه کې ټولګوندیز غونډه هم کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال خود نور ناصر راکوي.
د کوټه ښار نن د چهارشنبې په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تیرې میاشتې په 28مه نیټه عوامي نېشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یې یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکسي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
تقریبا ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري او سره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دي هغه ټول د مور سره په دې اثر کې د حمایت اعلان کړی دی.
تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د سې شمې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی غړي او اعلی وزیر دي د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکز ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي. اصغر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلی مخې ته احتجاج ختم کړ.
بلوچستان اسمبلی پوری مطمئن حکومت بلوچستان خصوصاً وزیر اعلی پر دی حوالہ باندھی پر وفاق باندھی د بلوچستان د خلکو غم غصہ او خشم دیر واضح کی عوامی تدیر پکلا کتو گوائی دغه منصوبہ چې کومه تبدیلی تاسو پکې کړی ده
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتر اوږد گوادر کاشغر کوریډور لومړی پلان شوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیرېده. خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول ډېر نور ګوندونه بیا وایي مرکزی حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 14مه نیټه د پاکستان مرکزی حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
په کراچۍ یونیورسيټي کې نن د چهارشنبې په ورځ د ورکو بلوچانو په موضوع سیمینار وشو. دا سیمینار د پوهنتون د استادانو د اتحادیې لخوا جوړ شوی و چې د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکو کسانو پکې وینامې هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
په سیمینار کې د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکو ماما قدیر بلوچ، فرزانه مجید بلوچ او محمد علي تلفور ویناوي وکړي. د دې پروګرام د جوړونکو ډلې یو چارواکي شجاع الدین قریشي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د یاد پروګرام په کولو د کراچۍ په هنتون د وایس چانسلر لخوا بندیز لګول شوی وو. خو د سیول سوسایټي د غړو او د په هنتون د استادانو د اتحادیې د احتجاج وروسته دا سیمینار ترسره شو. چې په کوم ځای کې کېدونکي وو د پوهنتون انتظامی هلته د کولو اجازه را نکړه. دا سیمینار مو د اډیټوریم په ځای په برنډه کې وکړو. د دې بندیز له وجې ډیرو خلکو په دې سیمینار کې برخه ونه لرله، خو بیا هم د پوهنتون زده کوونکو او د سیول سوسایټي ځینې غړو په دې سیمینار کې برخه واخیسته او سیمینار ترسره شو. د ورکو بلوچانو په موضوع په دې وروستیو کې دا د خپل نوعیت دریم سیمینار وو. د دې نه مخکې دا ډول سیمینار د لاهور په لمس پوهنتون کې ترسره کېدونکي وو چې بیا هلته وځنډول شو. د اپریل په آخري لسیزه کې دغه ډول سیمینار د کراچۍ په ټي ټو اف نومې اداره کې ترسره شو چې د سیمینار وروسته د ټي ټي اف ادارې مشره سبین محمود په کراچۍ کې وجل شوه. د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکې او د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وایي که څه هم په ټاکلي ځای کې ورته د سیمینار کولو اجازه ورنکړل شوه، خو بیا هم مطمئن دی چې د دوی د خبرې د اورېدو لپاره ورته یو فورم ورکړل شو.
پروگرام کی مطمئن
ماما قدیر بلوچ ویل محمد علی تالپور او فرزانه مجید بلوچ د پهنتون زده کوونکو ته د ورکو بلوچانو په موضوع د پښتنو جوابونه هم ورکړل. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو کمیشن د سینځانګ مشر اسد اقبال بټوی په سیمینارونو بندیزونه لګول د بیان د ازادۍ په خلاف کار دی او باید هر چاته د خپلې خبرې د کولو موقع ورکړل شي. د نوموړي په وینا د هر ستونزې حل په خبرو اترو کې دی. دا ډول سیمینارونه کول د خبرو اترو برخه ده. په ټوله دنیا کې داسې کیږي چې د متبادل نظر لرونکو ته د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي. داسې سیمینارونه جوړول پکار دي، خو زموږ واکمنان دومره ذهني مفلوجه شوي دي چې د خپل مزاج په خلاف یوې خبرې اورېدو ته هم تیار نه دي، چې د دې له وجې ډېرې خرابۍ پیدا شوي دي. د نوموړي په وینا ډېری خلک د خپلو غوښتنو لپاره هرتالونه او احتجاجونه کوي او زیاتره وخت په دغې هرتالونو کې مالی او ځاني زیانونه هم اوړي، خو دغو هرتال کوونکو ته غداران نه ویل کیږي. هغه زیاته کړه که د بلوچو په ګډون هر څوک د خپلو غوښتنو د منلو لپاره سیمینارونه کوي، پکار ده چې هر چاته د خپلې خبرې د کولو لپاره پوره پوره موقع ورکړل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. نن د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د خپل دورې په لومړۍ ورځ هغه د پاکستان د وزیر اعظم د مشیر او د داخله چارو د مرکزی وزیر سره ملاقاتونه کړي دي. په یو غټ خبری کانفرنس کې د هغه وینا وه چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ د ختمولو سره سره په مختلفو شعبو کې د مرستو کولو باندې راضي شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې رابیا اکرم خان نورو.
نن د پاکستان په داخله چارو وزارت کې د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ د پاکستان داخله چارو وزیر سره ملاقات کړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په دواړو خصالوکاتو په مختلفو امورو کې خپل منځي تعاون ته وده ورکولو، غیر قانوني توګه باندې د پیسو منتقلې، د وسلوالو مالی مرستې ودرول او د انساني سمګلینګ مخنیوي سره سره د خطې په صورت حل خبرې اترې کړي دي. د داخله چارو وزارت خبر پاڼه د داخله چارو وزیر د خولې لیکي چې پاکستان ترهګرۍ خلاف جنگ کې اون کولو او سکیورټی ادارو ته تربیت ورکولو په اړه د استرالیا د مدد ساینه کوي. په دې موقع دواړو مشرانو سکیورټی تعاون او استخباراتي تعاون د جاري ساتلو هم څرګندونه وکړه. د دې نه مخکې د استرالیا د خارجه چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم د کامی سلامتیا او د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز سره هم ملاقات کړی و. د ملاقات نه پس مشترکه خبری کانفرنس ته سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان او استرالیا د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو ځای د کار کولو اتفاق کړی دی. د په وینا چې دواړه ملکونه به په مختلفو شعبو کې تعاون ته وده ورکوي. دی وای
پاکستان ډیر زیات د استرالیا د ترقیاتی پروګرام ستاینه کوي. پاکستان په زراعت، لایف سټاک او د اوبو د وسایلو انتظام په شوبو کې استرالیا سره تعاون زیاتول غواړي او غواړو چې ترهګرۍ په خاتمه کې خپل کومک جاری وساتو.
په دې موقع د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ وینا وه چې استرالیا پاکستان ته خصوصي اهمیت ورکوي. د دې په وینا چې سرتاج عزیز سره په مختلفو امورو تعمیري خبرې اترې وشوې. د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې نوموړي زیاته کړه دا وایي ترهګرۍ یو نمایه سکیورټي خطر ده د استرالیا لپاره هم او پاکستان لپاره هم، او په دې لړ کې زیات نه زیات تعاون، معلومات شریکول او د یو بل کومک کول ډیر مهم دي. ما سرتاج عزیز سیاد کړل چې په سیډنی کې د جون په میاشت کې استرالیا د ترهګرۍ مخنیوي په اړه د یو اجلاس هم مشارکوي او په دې کې به موږ د ترهګرۍ او انتها پسندۍ مخنیوي په اړه خبرې اترې کوو. جولی بیشپ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف ته یې د استرالیا د دورې دعوت هم ورکړی دی. یاد دي وي چې د استرالیا د خارجه چارو وزیر نن سهار د پاکستان په دوه ورځنی سفر را رسیدلی وه. نوموړي به د ایجنډې مطابق د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات نه علاوه د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال او د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره به ملاقات کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی په کلیوالو سیمو کې د جرګې نظام د افسوس وړ دی او دا چې د ماشومانو حقونو ته د پیښو ستونزو د مخنیوي لپاره به د وفاق او صوبو په کچه ټولې اسانتیاوې کارولی شي. دا خبرې هغه په اسلام آباد ایوان صدر کې د نهې په مخام ناوخته د وفاقي محتسب د ماشومانو لپاره د کامی کمیټې د پلاوي سره د خبرو په وخت کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی ایسوسییټډ پریس او پاکستان په وینا صدر ممنون حسین ویلی دی چې پاکستان کې ماشومان لډیرو چیلنجونو سره مخ دي او د دوی د ستونزو هواري لپاره د دوی سره وسایل ډیر محدود دي. د نوموړي په وینا چې په کلیوالو سیمو کې خلک د جرګو پریکړې مني کوم چې د افسوس وړ دي، خو جرګې د ولس مسلې نشي حل کولی او دا یو غیر قانوني لار ده او دوی د فیصلو کولو اختیار هم نه لري. د قبیلي سیمو په وځ خپلو خبرو کې صدر وویل چې فاټک کې مور او پلار ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي، کوم چې د فکر وړ خبره ده. نو باید چې کمیټې په دې معاملې د پوهانو او عالمانو رائے واخلي او بیا خپل سفارشات تیار کړي. کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره د نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن یو چارواکي ارشد محمود نه تپوس وکړو، نو هغه وی
داسې سیکټر نشته د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی په هغه کې ماشومان کار کوي، لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي. د ماشومان مبارک کی چکم قوانین دی، چکم د تعلیم خبره ده، مثال په تور باندې بیا بجټ ری ایڈوکیشن دی، لکه دا لپاره په بجټ کې فنډز کې خودل دي چیرې ماشومان چکم دینو اغا د دې مسلو نه بچ کړي شي. سوای حکومتونو په دې سلسله کې قانون سازی کوي او بجټ ری ایڈوکیشن بکري فنډز په دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. زما په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکت نه بچ کولی شو.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د لیکوال او پوهان ډاکټر یاسین اقبال یوسف زینا په پښتنو سیمو کې د جرګې په نظام او د دې د فیصلو په حق لا وپوښتل، نو هغه وویل چې جرګه نظام یو ډیر غوره نظام دی او په دې کې هر چاته انصاف په وخت میلاویږي. نوموړي زیاته کړه،
جرګه چې په هر لحاظ باندې یونیک ده، زمونږ ټرایبل بیلټ کې چې دی نو د جرګې په بنیاد باندې به فیصلې کېدي او هغه به ډېرې کامیابې وي، هلته به مثالي امن و. دې کې درته زه بل اهمه خبره وکړم چې په برطانیہ کی کم جیوری دا، نو اگر جیوری کی ٹول دا لا کوالیفائیڈ خلق نہیں بلکہ دا معاشرے ریلائبل خلق پاگے کے ناستے، نو قانونی چار جوئی چی کم اوشی فیصلہ بیا اگر جیوری تو میجارٹی باندے کئی چی اگر دا معاشرے نا را ٹول شوی خلقی جرگا چی دا بنیادی نظر دا دک سیزون نراوتی دا، نو یو خواده که دا جمہوریت ام پورا قدر ہو شو، بلخوا پکے دا انصاف ام پورا خیال ہو ساتلے شو.
دا تجزیہ کارانو پا وینا چی جرگن نظام یو ښه او غوره نظام دی او د دې په ذریعه ځینې وخت په سمدستي توګه انصاف هم ترلاسه شي، خو که دې ته حکومتي سرپرستی ورکړل شي نو دا به نور هم ښه کردار ولوبوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د هنګو په توخسرای کیمپ کې میشت او رګزو متاثرین بیا غوښتنه کوي چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نوې خیمې ورکړل شي. د دوی په خبره په کومو خیمو کې چې دوی اوسېږي هغه اوس بارانونه شلولي دي او د اوسېدلو قابل یې نه دي پاتې شوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رګزی نه.
د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میش متاثرین غوښتنه کوي چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نوې خیمې ورکړل شي. متاثرین وایي چې په کومو خیمو کې دوی اوسېږي هغه برنونو شلولې دي او د اوسېدو قابل نه دي. ستوري خیل په نامه یو متاثر کس مشال لډیو ته وویل، مخکې به د دوی ډېر خیال ساتلی کېدو او ورته خیمې به وخت په وخت نوې کېدې، خو اوس ډېر وخت وشو چې خیمې زړې شوې دي او نوې خیمې ورته نه دي میلاو شوي. یاد ادبی شي د هنګو په توخ سرای کیمپ کې زیاتره د اورګزو نه راغلي کډوال اوسېږي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې د ریکارډ تر مخه په کیمپ کې میش د نامنه او لقبله بې کوره شو. کورنۍ او شمېره شاوخوا 1200 چې په دې کې زیاتره شمېره د زنانه او ماشومانو ده. په کیمپ کې میش یو بل متاثره کس مشال رډیو ته وویل، خیمه ورسته شوې ده او په بادو باران کې ورته ډېر تکلیف وي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکو سره زموږ هڅې د ناکاما کېدو وروسته د توخ سرای کې متاثرینو د دغې ستونزې په اړه مې د هنګو مرستیال کمشنر غفور شاه سره خبرې وکړې، نو هغه مشال لډیو ته وویل چې په کیمپ کې میش د کډوالو د ستونزو خیال به ساتل کېږي.
واضح دی گورکزو کے 2010 کال رہے سے وسلوالو ڈلو پر فوجی عملیات روان دی جسے میں خلق د جگڑ اور فوجی عملیات القبل ڈیر زپل شوی دی اور ہنگو کو ہاٹ پہ خبر اور دمل پداس نور برخو کے دا کڈوالے جون پتیرا والو مجبور دی تارک رگزے مشال ریڈیو پہ خبر
تاسو مشال ریڈیو تغوگی اوریدن کو پخیبر پختونخوا کی پو راروانو بلدیاتی انتخابات کی یو شمیر امیدواران بیا پخپلو انتخابی نخو ندی خوشحالا دیر وای چی دویتای پلاس ڈبری وگی او داشا نور انتخابی نخی ورکڑی چی دوی پر ندی خوشحالا دو بدلولو غختن کبی دغا انتخابات دو مئی پو درشما نیٹا پو پختونخوا صوبہ کی گی تفصیل د زلان یوسف زینا
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه د بلدیاتی ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکړې شوې. د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګیدلې فهرستونو کې خپل خپل انتخابي نخې کتلې. خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نخو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نن دے زو محلہ حسین آباد آسن گڑی گسے گا مجی جی مال خے پلاس نشان را گڑے دے دا یار جی ما تخکاری من دے پاکستان کے نور نشان نو جی دی پلاس او دا ڈبرے او دا شین را وست دی جی نو زما بخیال چے سو خیر نشانات نہیں دی جی ول جی نشانوں نو کھڈیر دی اکار دی لدا وچ خس نشان دی را وست لے وے کنا جی
ڈبل دی اتی ٹاکن امیدواران او دا ہغوی ملگری پ ڈپٹی کمشنر دفتر کے دننا او بہر پڈلو کے ولاڑ ول چا پخو انتخابی نو خطر لا سکے دو د خوشالے باسونہ کول او بیا چا پکی پزن انتخابی نخو خفگان او خنداگان کولی. یو امیدوار چې انتخابی نخ ورته وګه ورکړی شوی دا مشال ریډیو ته وویل چې د نخې د بدلون لپاره درخواست ورکړی دی او که نخه یې بدله نشوه نو په ټاکنو کې به برخه وانخلي.
زما نوم خالد خان اکاخیل دی او زه د جنرال سیټ د پاره ولاړ یم. ما ته پکې وګه ملو شوی دی وګه څه شي دا بالکل غلط نشانات تھی پکار دے کم زے کی اسی کو اگر کم اس کو نشانات کو ڈیرو او پکار چې دا رات چینج کړه وای نو زو بایکاٹ کوم دي شنه
د پیښور څخه د بلدیاتی ټاکونو یو بل امیدوار چې لا انتخابی نخ ورته نو ور کړی شوی وای چې خې نخ لپاره دواګانې کوي او دا چې خې نخ ورته ور نکړی شو نو لټاکنو څخه به بایکاٹ وکړي.
زمانون دی جی شوکت اقبال زدا یو سی 26 نیم جنرال کونسلر ایت ولالم چې دی گلان پکې راوستي وي نورې پرندې راوستي وي موټر سایکل راوستي وي موټر راوستي وي نو داسې شي شو ګوپی ګل شو هستن شو پلاس شو داسې مولای شو ډیبرای شو جدا هو ډیر نه جیدا ده.
په انتخابي نخو کې جانماز تسبیح پاکي ټوپه او ایمبولنس او یو څو نورې داسې نخې چې په تر لاسه کېدو یې امیدواران خوشاله دي او لنخو خپه امیدواران هم د دغه ډول انتخابي نخو غوښتنه کوي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره وای په پاکستان د نړۍ په هغو درو خطرناکو هیوادونو کې شمارل شوی چرته چې د ښځو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په دغه هیواد کې خوش 80% ښځې داسې هم دي چې په سناسه طریقه د کورنۍ زور زیاتی ښکار دي او د وخت تیرېدو سره سره په دغه تشدد کې زیاتوالی راځي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پیښور کې په زنانو باندې د زور زیاتی ختمولو په لړ کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ او یو غیر سرکاري تنظیم وایو ټریبن چې په زنانو د تشدد د خاتمې لپاره په پاکستان کې کار کوي یو غونډه شوه. د دغه غیر سرکاري تنظیم مشر عمر افتاب وینا وا چې پاکستان په نړۍ کې هغه دریم خطرناک ترین ملک دی چرته چې په زنانو ډیر تشدد کیږي.
ہمارے ہاں ایک سٹڈی کہ یہ بتاتی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں
مونگا مطالعہ کړه دا د هغه تر مخه 13 دریو کالو کې په زنانو زور زیاتی کیسونو کې 25% پټول پاکستان کې زیاتوالی شوی دی او دغه کې ډېر خطرناک کیسونه مخه تراغلي دي چې په ځانانو سره اجتماعي زیاتتي کول دا غې نه پس دا غوی وجل دغه شن په ځانانو د تیزاب اړولو رپورټونه اوس هم ډېر زیات دي او پاکستان په هغه ډېر خطرناک ترونو ملکونو کې دي چرته چې د ځانانو د حقونو ډېر غټه ستونزه ده او خوشه 80% ځانانا پټول پاکستان کې داسې دي چې په سنه سره طریقه د کورنۍ زور زیاتی ښکار کیږي. د ځانانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم اورت فاونډیشن په پیښور کې مشره شبینه ایاز وایي چې د پاکستان پاکستان مرکزی حکومت او دغه رنگ سلور وانه صوبائی حکومتونو د زنانو د تحفظ لپاره او په دیره تشدد خاتمه لپاره ډیر قانونونه جوړ کړی دي او هغه ډیر ښه هم دي، ولې په هغه باندې عمل درآمد نشته دي او هم دغه عمل درآمد نه کې دوه وجه په زنانو د تشدد پیښو کې زیاتوالی کیږي نه چې کمی
لس کالو کې کافی زیات کم دي د زنانو لپاره لیجسلیشن شوی دی او داس لیجسلیشن راغلی دی چې کم د زنانو لپاره ښه دی. لاس جوړول یو خبره دی او لاس باندې امپلیمنټیشن چې کم دی په هغه زموږ ډیر لوی پرزرویشن دی چې لاس جوړیږي خو چې امپلیمنټیشن نه وي نو بیا د هغه څه فائدہ نه دی کتابونه کې پاتې شي. او امپلیمنټیشن لپاره پکار دی چې کم ادارې دی پولیس دی عدالت دی نو هغه لپاره ډیر ضروری چې پولیس ته پاتې دی نه علاوه د ججز ته هم د لایرز ته هم او عام سطح باندې هم ډیر
د پامول دا دغه غونډه کې ګډون کوونکو د مرکزی او څلور وانه صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې څومره هم د ځانانو د تحفظ او په دوی باندې د زور زیاتی ختمولو لپاره قانون جوړ شوی دی په هغه د عمل درآمد یقیني کړي او دا رنګ په دغه قانونو کې چې څومره هم کمی دی هغه د لری کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ د مازیګر 5:30 بجې شوی دی. لنډ خبرونه د انیس اجمل لاورو. نن په کوټه کې د کاشر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پر ضد د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه اړتال کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اظهر خان اچکسی نن مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبرې د پاکستان د دورې پر مهال کړې. بلخ د مالدیپ ولسمشر عبدالله یامین عبدالقیوم د پاکستان په دوره زنه دوره اسلام آباد ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به دې ته نور نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. نو سردار مهتاب عباسی دا څرګندونې تېر ورځ په مومندو ایجنسۍ کې کړې دي. د کابل یو عدالت د فرخندی په وژنه کې د تورونو کسانو له ډلې څخه څلورو تنو ته پانسي ورکړه. د کابل د یو عدالت مشر صفي الله مجددي نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال ویل چې د یادې قضیې 13 نور کسان د اسنادو د نشتوالي له امله پریښودل شوي او 8 نور تنو ته یې د 1400 کالونو د قید سزا واوروله. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نښو خوشحاله نه دي. د پېښور مرستیال کمیشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارو ته نن او پرون انتخاباتي نښې ورکړل شوې. د اوکراین پوسټ نن ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 سرتېري وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي. دا خبرونه د هیواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دورسته ورکړل شوي دي. او اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ په د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې د مې په 12مه بیا په آسټریا کې پیل شوې. د ممبئی لخوا راغلي رپورټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا واورل شوه. د ممبئی عدالت نن سلمان خان ته د 15 کالونو د قید سزا واوروله. لنډ خبرونه مو د انیسا اجمل ناوریده. اوس هم د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه 125 کې د انتخابي وزرداري په فیصله اورولو د ریلوی د وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ټاکنه کلدم وګرځوله او حکم یې ورکړو چې په دوه میاشتو کې د نن دې دوباره انتخابات وکړل شي. د ادارې په وینا چې له دې داسې ښکاري چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامې دي او هغه لرې کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. ادارې فلاند لیکي چې د دې سربېره د علاقه چې یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولسته هر څه ښکار کړي. دریا اخرې کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټرک جوړ کړل شي او داسې دومره ګران کار هم نه دی او که دې ته پسندیدګۍ سره وکتل شي او داسې وکړل شو نو د دې سره به
امنیت ته ګټه ترلاسه شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمیر کمپاینونه چلولې شوې دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرچ کړل شوې دي او د دې سره سره یو شمیر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوي هم دي، خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه که یو طرف ته د پاکستانی ماشومانو راتلونکی غیر محفوظ دی، نو بل پلو عالمي ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده، د کومې نقصان چې به ارومرو د پاکستان اولس ته رسي. ادارې زیاتوي داسې ښکاري زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتې خوړلې دي او لاس په لاس ناست دي. ادارې اخرې کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پیښور او نورو ښارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پراحمۍ لپاره بندوبست وکړي، ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان حکومت او سپالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼې لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو کې د یو څه پرمختګ رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا فرانس پریس خبري اجانس په یو رپورټ کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه نوموړی به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې کوي. پوریوال کاکړ د دې مقالو مهمه برخه وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دوی ورځنۍ غیر رسمي خبرې اترې تر سره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک پکې لیدل شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعه کوونکو لخوا خپاره شوي لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو، خو ټولو پر دې خبره زور اچاوه چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه خپل نظر دی. ورځپاڼې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای، بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اجانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اجانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو، د پولې پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اجانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې د هیوادونو په 1918 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر شوې وه، د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اجانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اجانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال اویا ارب ډالر تجارت کیږي. اجانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي د قبایلي سیمو د وروسته پاتې کېدلو په موضوع لیکل کړی دی او زیاتوي چې د قبایلو د مسلو هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو تورو خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواریدای شي. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي حل او منله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي. دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا گورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و، تیر اونۍ حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دا دي: د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلي سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یو گورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 238 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغې چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنکړي دایره کار یې قبایلي سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلي سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي، د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
مشال ریډیو ته غوږ یو سم د قبایلي سیمو په اړه راځو. یو بل رپورت په دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای شي اف سی آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل شي او هیڅ بدلون په کې ونه کړل شي. بلخوا قبایلي ولسوالۍ کې د اف سی آر په اړه د فاټا د اصلاحاتي کمیشن د وړاندیز ومنل شو، نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت شي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل لاورو.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټري اعجاز قریشی ویلي دي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سی آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغسې د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګری کوله، هغه موږ کې واچول دي آی کې لوکل ګورنمنت کوم سیستم فیچرز هغه موږ کې کړي چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دي، سینسس پکار دی اور دینے پس الیکشن ضروری بھی دیکھیے دا سجیسٹ کرے گی کہ سورا چیک پوسٹ میں بھی بابا ایجنسی کاؤنسل نام دے راشی کہ سورا پیسے کلیکٹ کی گی با یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چلے اسٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چلے ہائی کورٹ پشان اور ریٹائر ہائی کورٹ ججان بھی بامن آئے کے تجویز کرے گی کہ کیا سر زیادہ اوشی فورن چلے اپیل اور چلے آئی کا ریلیف ملا رہے گی.
بلخواد اپریل پر دیر شما د ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په یو اداریه کې هم راغلی دي چې په دې وروستیو کې په فاټا سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا یو مسوده وړاندې کړل شوې چې پکې ویل شوې کېدای شي په فاټا کې اف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي چې اف سی آر قانون کې پراتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو، نو دا به د سیمې د ترقۍ مخه نیول وي.
خو زه نه پوهېږم چې دوی یعنی چې لس کاله پر با په اف سی آر کې اصلاحات یا ترمیمات بند وي، دا خو غیر قانوني غیر آئینی خبره ده، ځکه چې دا دوی د آئین لاندې هم دا څه نشي کړی چې په یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولګوي. البته که قبایلو دا ویلي وایي چې چونکې قبایلو کې مسئلې دي شورش دی او په دې وجه باندې مونږ لس کاله چې کوم ځای لږې اصلاحات او ترمیمات نه کوو، نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته.
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي، د سوات مثال ورکولو سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېرې خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختمول چاہے ڈیر سر بڈیر کمپلیکیشن جوڑی گی سواد کے اندر سے یہ دم ریگولیشن سے ختم شو نو ہے نفس یہ ویکیوم لا گئے ہو ویکیوم نفس یا سر بھاجی ہوئے سے شریعت والو کلو ہے سے رواج والو پکار دار دے سے گریجولی پاکستان لا ویکسین کی یا اگر سر بدائی سے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ چلے اگر تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل ڈیری اللہ چلے اگر بدی ایکسپٹ کی
خلافاٹا سره تعلق لرونکي کارپو ایاز وزیر وای ترسو چې قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترکې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملی کېده.
نو د ایس پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاس کالو کې په فاټا کې هر هغه څه شول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشته وایي تو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې نور خلک د فاټا د پاره فیصلې کوي دا په کومه دنیا کې چا کړي دي د فاټا خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصله وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا دا تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستیو ورځو کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په ایف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي. دا مشال ریڈیو د پنج شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د امریکا په فارن پالیسي مجله کې د یمن پر ضد د سعودي عرب په پوځي اتحاد کې د پاکستان د نه شاملېدو پر موضوع مقاله خپره شوې. لیکوال وایي پاکستان نه غواړي د ایران او سعودي عرب په جګړه کې مخامخ ځان ښکېر کړي. تفصیل له عبدالحی کاکر ناورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکوال ماروین جی ونبم لیکي د پاکستانی پارلمان لخوا د یمن پر ضد د سعودي پوځي اتحاد کې د پاکستان د ګډون خواست ردول ځخه د ریاض او اسلام آباد اړیکو اندازه لګول کېدلای سي. دی وایي له 2018 کال راهیسې پاکستانی فوج د سعودي عرب د خوندیتوب لیوالتیا ښکاره کړې ده او خپل ریاض هم په هر مالی بحران کې د دې هیواد مرسته کړې ده. خو لیکوال وایي دا چې سعودي عربستان ځینې خلیجي هیوادونه را یو ځای کړل او په سیمه کې د ایران د ممکنه نفوذ د مخنیوي لپاره د یمن حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کاروایي شروع کړه، خو پاکستان په دغه جګړه کې له سعودي عرب سره په عملي توګه د ریدو څخه ډډه وکړه. د دې په خبره پاکستان وار له مخه له افغانستان او هند سره پر پولو مشکلات لري، نو نه غواړي د سعودي عرب په صف کې له ریدو سره ایران ناراضه کړي او له دې هیواد سره پر پوله هم ځانته جنجال جوړ کړي. بل دا چې خپل ایران او پاکستان په خپلو ملکونو کې د بلوچستان د ځپلو مشترکه ګټه هم سره لري. د لیکوال په خبره د دې ترڅنګ پاکستان توانایي ته اړتیا لري او دا ضرورت ایران پوره کولای شي چې ورسره د امریکا او سعودي عرب د اختلاف باوجود د ګیس پایپ لاین تړون لاسلیک کړي. د لیکوال په وینا هم دغو خبرو ته په پام سره پاکستان د یمن په جګړه کې د بی طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه، خو د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې د توازن ساتلو په خاطر اسلام آباد ریاض ته په جوهري سرګلولو او ټیکنالوژي ورکولو کې مرسته کولای سي، یا بیا سعودي عرب ته دا ډاډ ورکولای سي که چرته ایران ورباندې حمله وکړي نو اسلام آباد د ځوابي اقدام په توګه ریاض د خپلې جوهري چترې لاندې خوندي کولای سي. خو د مقالې په وینا د پاکستان د جوهري وسلو د خورولو په خواني ریکارډ ته که وکتل سي نو دغه هیواد نسي کولای سعودي عربستان ته جوهري وسلې ورکړي.
په خیبر پختونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په سطح د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکې یو شمېر ځوانان ووټونو ته ولاړ دي. دا چې په دې اړه ځوانان سوایي او د دغه چوکې به د منتخب شوي کس سره څومره واک اختیار وي تفصیل په دې رپورت کې. په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوښار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ځکه وکړه چې دا وښایي دوی ځوانان په دغه عمل کې له پامه نه دي غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت باره کې خو خاص سیستم نشته، لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړی. یوت باره کې صرف دومره دی چې عمران خپلې پاټۍ کې چې کوم دسره یوت سلکان ولاړ دي که نه، چې دی پې صرف خوشحالي یار هغه د یوت یو برخه وکړه. نور بیا عملي سطح باندې د دې هېڅ کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقۍ په حساب، کوم د یو قوم کلي که نه، په هغه لیول د دې سم نشته. جنرل یو جنرل شو، جنرل چیف یو کسان شو، یو یوت دپاره بس دې ته مخکې خپل بیا دې ته مخکې خپل یو کس لم بې دا کردار نه معلوم چې زه به څه کوم که نه، لکه دسره ټول ینګ
د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي، او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي:
پارټیسپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خدای دې دومره زر هغه کنه دی کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نشي چې خلک پکې خپل سرکې سره یو ځان کوي کې. بل دا چې خزي غریبانان په دې پوي نه دي، په دې کې خو زیاتره هلکی و تاسو ګوره چلته به خزي دی نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا ده چې ماته څوک خدمت وکړي او چې یاره خدمت والے کوزي او زه له پټو سره وګم او خپل راته زور نشته چې په خپل یو لږه کوم. نو زه هم چې تعلیم پوزه خپل دا ده چې زه هم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم په باره کې سمنده یک بوله یک نمبر کوم. یو شو دوی مدار چې نشنا ادیکارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي، دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده پاره مولال تور کې یو وسه ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي. زه هم چې دویم نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پند دا کوم پیسې دې زکات دا زه هم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې خلکو له بمینه ورکوم او دې خلکو ته تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې ښځې او ځوانان هم شامل دي.
یو لاک درې زر پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي، په دې کې لس زره چې دي نو هغه ریجیکټ شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس قابل کار روان دي. دا ښځو تعداد هم ته نه دی راغلی، اوس دا فکر راځي. او دا یو لاک چې کم کسان دي نو د دې نه تاسو به نظر غوره شئ چې
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ویلج کونسل کې د لسو نه تر پنځه لسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي. رازیوبل رپورت ته د بره مومندو د غلنې اوسیدونکو خانزیب د مقابله امتحان د سی اس اس په خن نمبر پاس کړي او د پولیسو په محکمه کې ټاکل شوې. دا غ سره د مشال ریډیو خبريال شانواز ترغزي خبري کړي.
د بره محمود ایجنسی د غلنې اوسیدونکو خانزیب چې په پاکستان کې د لوړو نوکریانو لپاره د مقابله امتحان سنټرل سپیریر سروسز یعنی د سی سی اس په امتحان کې په 315 تنانو کې 35 نمبر راغلی دی. د حکومت لخوا د پولیسو د محکمې لوی افسر ټاکل شوی چې دا سات به په لاهور پنجاب کې تربیت لزی او وروسته به بیا په اسلام آباد کې خصوصي د پولیسو تربیت کوي. د خانزیب پلار په غلنې کې په یو اسکول کې کلاس 4 نوکر یعنی د چوکیداری وظیفه ترسره کوي.
مطلب تعلیم طرف تر رجحان هم نه او بټاډ باندې بالکل مونږ ناشته کوله. شپږم کې چې ما ایڈمیشن وشو نو هغه وخت کې مطلب داسې و چې ظاهره خبره ده یو سوشل بیک گراؤنڈ داسې مونږ غریبانان غریب فیملی سره تعلق ساتو. بیا ما گورنمنٹ کالج پشاور چې کوم دی باغی کې داخله وکړل کالو 2002-2003.
خانزیب خپل تعلیم په محمود ایجنسی کې تر د لسم جماعت پورې وکړو، ولی وروسته پېښور ته لاړ او د لسم جماعت پورې په هغه ځای کې سبق وویلو، خو بیا یې واپس په 51 محمود جنسی ډیگری کالج کې داخله وکړه.
دی امتحان تا تقریبا دیر لزر کسان پہلے زلمانی دا غوکر دا پیر شو او پاگی کی 439 کسان مطلب یا سلور سو یا کم سلور اگی پاس شو او دا انٹرویو ریزلٹ چرال نو پاگی کی 375 کسانو دا کوالیفائی کو زما پوزیشن اورال پاکستان زما 63 پوزیشن دا یعنی دریش پیتم پا فاٹا کی میں دویم پوزیشن دا
او خانزی بوائی چی دا تعلیم شوق زیاد و گینی نو دا تعلیم خرسونه هم دیر پو مشکلہ پورا کول
یعنی خاص کر زما چی کلا ماسٹر ہوشو دا بخور یونیورسٹی نا سیاسیاتو کی پولیٹیکل سائنس کی او آغا وقتی ما من فائنینشل کرائسیز راغلی سو پیسو کمیو نو بیا ما اسکول کی دا ٹیچنگ شروع کو پشاور ماڈل اسکول چرسد دا برانچ کی او آغا دی دوران کی ما چی کم دا اپلائی کول ٹیسٹونا من ور کول
دا خانزی پوینا چی دا ہوئی سی مغرائی زدہ او دا سی زما کی هم نشتا چی گنی کروان دے پی اوکڑی
کورنے روزگار زما پلار غلنی ہائر سیکنڈری اسکول کی کلاس 4 او دا آغا پا تنخواہ بانی باز منگا تقریبا میٹرک پوری دا غد غشیو بیز مورون غد شو آغی بز سپورٹ کول ما یعنی مطلب ایف ایس سی او بے دا سی حالات پا کی منز کی رال چی بے دا آغی سپورٹ ہم یا اس سائیڈ تشو
پا پاکستان کی دا سی ایس ایس امتحانونا تا طول لوان اوخ بلل شی خو خانزیب قبائلی زدکون کو تا یو پیغام ورکڑا چی دا خشون کولو پلار کے حدس کلا دا چا کمزور مالی حیثیت خن نشی جوڑی دلے او کسو کو غاری نو خشون کولی شی شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
اوریدونکو تیر ورځ د اسلام آباد په نمل یونیورسيټي کې پښتنو زده کوونکو د پښتو کلچرل شو په نوم د موسیقي یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې د موسیقي سره سره اتڼ هم وړاندې کړل شو. په اسلام آباد کې د مشال خبریال احمد الله هم دغه پروګرام ته ورغلی و. تفصیلی په دې رپورټ کې
د نهه په مازیګر د اسلام آباد په شاه عبداللطیف بیٹای حال کې د پښتو کلچرل شو په نوم سره د پښتو د موسیقي یو پروګرام ترسره شو چې پکې د یو شمیر پښتنو نه علاوه په اسلام آباد کې میش د ملک د نورو سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د دې موسیقي پروګرام تابعیت د نمل یونیورسيټي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکو پښتنو طالب علمانو کړی و. په پروګرام کې د خوندورې موسیقي سره سره اتڼ هم وړاندې کړی شو. په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وا چې دا رنگ بندارونه تل پښتنو ژوندۍ ساتلې دي او موسیقي او وطنونه د پښتو د کلتور برخه ده. د پښتو کلچرل شو تابعیا کون کی ناصر جمال وینا وا چې د پروګرام مقصد د پښتنو یو ښه عکس نړۍ ته خودل دي.
دا د پښتون ثقافت، پښتون کلتور، پښتون رسم رواج په ولسره منعقد شوی د لکه څنګه تاسو پته دی چې نن سبا پښتون څنګه در بدر دی. د دې د رغونډولو لپاره او د دې د حق आवाज بلند کولو لپاره د کلچرل ایونت منعقد شوی دی چې پښتانه غونډه یوځ شي او موږ ته مطلب لکه څنګه خلک په بد نظر ګوري چې پښتانه د شهادتګر دي. موږ د شهادتګر نه یو، موږ په هر سیمه کې پورا یو. د امن او د خوشحالۍ پیغام موږ دنیا لا ورکړو.
په پروګرام کې د اسلام آباد د یو شمیر یونیورسيټو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د پرېسټن یونیورسيټي ایوې طالب علم شمایل مشال ریډیو ته وویل
زه دلته ډېر ښه محسوس کوم لکه دا چې را تخکاری چې ورکوټي پاکستان جوړ شوی دی. زموږ د پښتون کلچر چې هر څوک خوښي او هر څوک غواړي چې مطلب دې کلچر شو ته راشي. زموږ ته په دې شي پراؤډ کیږي چې زموږ کلچر دومره ریچ دی. زه هم چې داسې کلچر شوز کېدل پکار دي او زموږ کلچر یې پروموټ کیږي.
د پروګرام مشر میلما د جمعیت علما اسلام سینیټر روزي خان کاکړ وو. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا قسمه پروګرامونه په حکومتي کچ کې دل پکار دي.
دا رنګ پروګرامونه په حکومت سره څه پکار مګر زه و سټوډنټ ته خرج تسین پېښوم چې دوی خپل تعلیم سره سره کم د پښتو د کلچر دی. دا موږ د پښتنو د مشرانو کارو چې د کلچر ژوندې کی نن برته موږ سټوډنټ کم تعلیم سره د کلچر ژوندې کړی دی او لاغه سره نن د یو ورګلوي دغه اشکاره کوي چې د پښتنو په د کلچر شو کې چې دی د پاکستان چې څه کومونه دي چې کم د طالب علم دي هم موقع پښتنو ورکړه چې تیم مجورونه یا تیم راځي دغه موږ استعمال کې تیم د خپل کلچر پرچا وکي.
په پروګرام کې موجودو طالب علمانو لخپل مشرانو غوښتنه کوله چې نه صرف پر راتلونکو کې دا قسمه پروګرامونو تابعیا وکړي بلکې دې سره سره د دوی حوصله افزایی دي هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګیو سم دروانې خبرونه په پای کې او زل بیا د انیس اجمل نه لړ خبرونه اورو.
نن په کوټه کې د کاشر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پر سید د عوامي نشن ګون په غوښتنه اړتال کیږي. د عوامي نشن ګون د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکسی نن مشال ریډیو ته چې د صوبې ګوندونو او تجارتی سازمانونو د دې په کام ملاتړ کړی دی. د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکارۍ ته دوام ورکړي. د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ دا خبرې نن په پاکستان کې کړې دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی وای ترهګر باندې تانور نه پریږدي چې قبایلی سیمې یرغمال کړي. سردار مہتاب عباسی دا سرګندونې تېر ورځ ممند ایجنسۍ ته د دورې پر مهال کړې دي. د کابل یو عدالت د فرخندی په وژنه کې د تورنو کسانو لیډلې څخه څلورو تنو ته پانسي ورکړه. د کابل د یو عدالت مشر صفی الله مجددي نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې کسي 13 نور کسان د اسنادو شواهدو د نشتوالي له امله پریښودل شول او 8 نور ته یې د 1400 کلونو قید سزا ورکړه. خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نښو خوشاله نه دي. د پېښور مرستیال کمیشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارانو ته نن او پرون انتخابي نښې ورکړل شوې. د اوکراین پوځ نن ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 500 سرتیري وژل شوي دي او 2 زخمیان شوي دي. دا خبرونه د هیواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دروستو ورکړل شوي دي. او د ممبئی لخوا راغلی رپورټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا واورول شوه. نن سلمان خان ته عدالت د 500 کلونو د قید سزا واوروله.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار جنتن تاسو نه اجازه غواړو. تاسو په همدې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خوده پامانه وختونه په خیر.